پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ظفر دسیال د قادر جلال او تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځینه د فراغت آزموینه اخلي دغه وزارت ویلي دی چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته یو شمېر زده کوونکي او خوانکي بیا وایي د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده وړاندې خبرونه کې بعد د خبره جزئیات درته ولرو نن سهار د کندهار ښار د تدریم حوزې اړوند لا یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده په سیمه کې وی سرچینیا ساتي راډیو ته ویل چې دغه کس په جمعات کې ځان رزړولې او مړ شوی دی د پیښنګیزه تر اوسه نه ده معلومه دا په تیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی خندلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتین خبرې د اوکراین لویدیز متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل او ویل چې د اوکراین له 14 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي و اشاریات میلیونی اروپا او شپږشره 15 میلیون نورې په اوکران کې د نن روسي متکټه شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري مشر همدار از ویل چې د اوکران په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومان په ګډون ولز درو دریش ملکی وګړي وشل شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي دا چین ولس مشر شي جینګ پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستر تولید کوونکي هیواد له پچا سره ګوري د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس لمخې شي جینګ پینګ به نن چهارشنبه سعودي عرب ته روان شي دا له 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نمړې او د کورونا و باروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی د سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژي سیمه ایز امنیت او بشري حقوقو د اندېښنو له کبله ترینګل شوې دي او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو ته د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوري وروسته له دې کابل سخته اندېښنه وښوده او په کلکۍ وغنده خو دې کمیټې طالبانو د کوم ضرب الاجل ونه ټاکه د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې انجونو ته هم ونډه ورکړي د بشري حقونو د څار سازمان د یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورټي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو نه د کانکور په څیر یو آزموینه اخیستل کیږي
د 12 ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي درې ساعته دوام لري په آزموینه کې یو څلور سلويخ سوالونه راغلي دي دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي
خو د خونځي او ساده وای د ډول آزموینه د زده کوونکو لپاره سخت ده
خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کال درس نه دی ویلی تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی
د نورستان په کامدیش کې نږدې 10 کلنه دښمني پای ته ورسېده
تیر شي هر څه چې تیر هېر شو نوی باب د صلح او وحدت پرانیزي
دا فوټبال نړۍ به مو هم خبر کړو نړیوال مسایل به هم راوخلو ملتیا مغوړه
دیشی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړی مشه. د طالبانو حکومت د بهنه وزارت په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مزامینو آزموینه په یو ورځ څو ساعتونو کې د غوی لپاره شي ټول کار په ټول کال په کور ناستوي او خوانزي تړلی و. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. جزئیات به په دې راپور کې وره.
این نمرات بر ما بسیار مهم می باشد. نمرات 30 ساله ما هست که این برای آینده ما بسیار مشکل ساز است.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ده نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخلم. وایي د خپلې مطالعې د دورې تر ټولو سخت آزموینې ته روانه ده.
ما نمیفهم از نوعیت سوال ها کی چیګونه
موږ نه پوهیږو چې څه ډول پوښتنې موږ ته جوړې کړې دي. که څه هم یو شمېر زده کوونکو په کور کې درس ویلی دی، خو د ښوونځي درس تر کوره ډیر فرق لري. ویل کېږي چې موږ آزموینه ناکامي هم لري. نه پوهیږم چې په کومه طریقه ځان ورنه وباسم چې ناکامه نشم. ډیر اندېښنه لرم. نه پوهیږم چې موږ څه وکړو.
تشویش هستیم، نمیفهمیم که ما دیگه چی کنیم.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو لنجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه اخلي. په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ازادي راډیو ته ویل چې آزموینې ته درې ساعته وخت ورکول کیږي.
د دولسم ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنې کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي، درې ساعته دوام لري. په آزموینه کې 160 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دغه چار جواب ده او د هر سوال به لس نمرې لري.
خاغلی فرهاد احمد د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیر ورځ د آزموینه په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی هم ازادي راډیو سره شریک کړ. په دې پیغام کې نه دی ویل شوی چې د چا غږ دی. ټینګار شوی چې د آزموینې هم د یوه ورځ ده او بل چانس ورته نشته.
ټولو هغه خزینه زده کوونکو ته خبر ورکړئ کوم چې په دولسم ټولګیو کې دي چې سبا ورځ چهارشنبه چې شپاړسم د قوس سره برابره ده، د آزموینې په خاطر د خپلو ښوونځیو ته مراجعه وکړي. د نه حاضرېدو په صورت کې مسؤلیت په خپله غاړه ده، ځکه چې دا آزموینه دوباره نه اخیستل کیږي او دوهم چانس نه لري.
د ټولو مضمونونو آزموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د غول لپاره چې ټول کال په کور ناستې او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو آزموینه د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم خو چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړو. ما کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم، نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېاجلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې 14 میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین نرسلا په افغانستان کې د خوانزي لیوي ښوونکي مهریه جبرخیل سره مرکه کړې او په سر کې لاغلې جبرخیل پوښتلي چې نږدې یو نیم کال له خوانزي څخه د نجونو بې برخې کېدل او دغه شان د خوانزي او د مضامینو شمېر ته په کتو آیا زده کوونکي دا توان لري چې دا ټول مضمونونه په درې ورځو کې زده کړي او په څو ساعتونو کې آزموینه ورکړي؟
تقریبا دوه درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کیږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دوو ساعتونو هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. که یو مضمون امتحان په وو ساعتو کې اخیستله او ته دومره ټایم ورکوله بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اووه ساعته وخت کندو دوی نه امتحان اخلي.
بلې استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه له یاده کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، اغه نتیج هم لرو. څومره زما شاګردان لایق وسي، زما ولومره د وسي، ولومره د عمومي د مکتب وسي، خو درې ورځې کې شپاړس مضمون نشي یادولی، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا وساته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کې هغه مونږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کینی ګوز، مونږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځې کې شپاړس مضمون وایي، اووه ساعته په یو سانه کې کینی او بس سوال هم ورته رانشي، زم نه او محیط هم داسې محیط دی چې په سارې سلاح نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اووه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلې، د مکتب امکانات څونه د دې تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنۍ ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس د اووه ساعته په یو ځای کې کینی په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره سنف لوی په سن کې امتحان ته نشي ورناخسته، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه سنفونه منظم نه دي. اول بیرون خواوا ډیر یخ د بیرون کې ناستل، اووه ساعته څوکې نه په ځمکه، اووه ساعته په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېنوه چې روحي فشار هم ورباندې، درس فشار هم ورباندې، یخ هم وي، نو دا خو ناشونی دی. باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي. همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله، نو یو ورځ کې خوش امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د ښوونځي یوه ښوونکې مهریه جبرخیل و چې مرسلین ارسلان سره د نننۍ ازموینې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې په کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، ټپیان شوي وو او په لسګونو کورونو یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډواله شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوی جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل، د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې هوارې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد دغه ورځ په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځ ارمان کوو. د نورستان ټول ولس، اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي، هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومي مشر حاجی محمد سلیمان:
دګي یوازې صرف اعلانول زنه واړم، چې اعلان سره تطبیق واړم. د سیم مجالس مختلف ادوارو کې وشول، ها خلک هغه مادیات ماده پست خلکو خپل مادیات مخ ته بوتل، هغه قومونو سرنويشت خولاندې کو په هر شکل قیمت چی تطبیق واړو. اے ورور کم نشیا، اے ورور کوشتزیا، تاسو حسد مکوي یو بل سره. تیر شه هر څه چو تیر هیر شو، نوې باب د صلح او وحدت پرانیزي.
د کامدیش او کوشتوس قومي مشران وای د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکو کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمون د ورسرو د کامدیش د کوشتوس ورونو د موضوع د حل بر اخري او منتهای او فیصله به وي. د وخت هم خپل ورست نمایندګي تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولوس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخی به منی ان شاء الله. اس وخت په غاوات په لار نه اختیاری او نه دې ته موږ حق چات پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1300 لمریز کال کې د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یو جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښتي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پریکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځینو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هواریدو هڅې وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په نړیوالی مسلې ته تم شو. روسیې ځواکونه د اوکراین په دوو مرکزي سیمو د بې پلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایي اډه ویشتلې ده. د جګړې د دوام له دغه راپورونو سره هم مهاله امریکا د اوکراین د پوځي ملاتړ لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي. همدا شیبه اسد الدین سره په سټوډیو کې ده د دې موضوع جزئیات پرته وي. ستړي مشي
ډیره مننه فریده جانې. د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریجیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بي پيلوټا انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې. د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزنخینکو ویلي د دوی ځواکونه توانېدلې چې د شپې پر مهال د روسیې ټولې اته واړه الوزول شوې کامیکازا الوتکې ویجاړې کړي. د اوکراینی او لویدیځو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایراني الوتکې دي چې بې پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي. ولنټاین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دنیپرو پتروسک د تیر شپې بریدونو د ګازو پایپ لاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولې، خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته. په زاپوریجیا کې هم روسی پوځیانو دوه کلی په نخه کړی چې د 15 کلن انجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوی او یو شمیر کورونه ویجاړ یا نړیدلې دي. دغه بریدونه داسې مهال کېږي چې پرون د دسمبر په 6 نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یو بل هوایي اډه هم ویشتل. د دې سره د هغو هوایی اډو شمیر دریو ته ورسید چې روسیا ادعا کوي د اوکراین لخوا برید پرې شوی دی. دغلته پرون په یوې هوایی اډه کې له برید وروسته اور هم بل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې هم د تودې جګړې راپورونه ورکول کیږي. د اوکراین اوسنۍ جګړه هم د امریکا د ملي استخباراتو لخوا سړه یا ورو بلل شوې او د امریکا د ملي استخباراتو په دې وروستیو کې اټکل وکړ چې د ژمي پر مهال به د اوکراین جګړه همداسې سړه یا پټیټه کچه روانه وي. خدای ویلی و چې دواړه خواوې هلته په اوکراین کې د ژمي پر مهال يرغليزو پسرلنۍ او جګړو ته ځان چمتو کوي. په همدې حال کې واشنگټن په یو نوي اقدام کې پراتونکو کال کې له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالر او امنیتي مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې سند پرون د امریکا د قانون پوهانو لخوا تصویب شو.
ډیر مننه کوم ودان اسد الدین و چې د اوکراین پر روسي جزئیاتو خبرې کولې.
د قطر لزرغونو دګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي او د مزلوب په ورسته ورس په لومړی لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبي ډګر ته وتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبي وخت بشپړ کړ. د لوبي پر مهال اسپانیا د هدف په لور دیار لس او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نشول. اسپانیا په دې لوبه کې واوی اصلنه برلاسي و خو د پنالټي شوټونو لامل لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې درې ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د درې شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویم لوبه چې تیر شپه د کابل پر وخت 11 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه شپږ یو پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کونسالو روماز د ګولونو هټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. د پرونی لوبې په پایلو کې یو بل پیاوړی لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسید. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنل تر پیل مخکې په لوبو کې د دوه ورځو دمه ده او لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونه ده چې د دسمبر میاشتې په 14 نیټه به نیمه پایلوبه وي او په 13 نیټه به پایلوبه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سې شنبې چاودنې ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سې شنبې په سهار په مزار ښار کې د ګڼې ګوڼې پر مهال د دولتي کارکوونکو یو بس ته څیرمه د سړک پر غاړه یو بم وچاودید چې له امله یې شپږ تنه ووژل سول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځنډوي چې ښځې او نجونې یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبې وکړای سي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر په 16 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اگست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیر چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي، ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري ګالري د نصبولو لپاره یې کار کاوه، له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 13 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشین خانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل وو. په مقاله کې راغلی چې د ماشین خانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو، نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړی وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2018 کال په اگست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل دا پروژه وځنډول شوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
نن مو په میدان وردګ ولایت کې وښنی غونډې ته ورولو چې ولاړې ونی لزګونه کلونه عمر لري او د ځای خلکو باور ده چې د انسانان دي. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی دی، د سیمې د خلکو د انګیزو په اړه معلومات درکړي دي.
ونی که انسانان دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډی له بام راپورته سوی ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایی خلکو پر معلومات کړي. شنه غونډی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډې ته ځکه شنه غونډی وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایی خلک یې په اړه بیلابیل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچ الله د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې په اړه مشته معلومات راکوي.
داسې مونږ هم د پخوانیو خلکو نه هم داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلي چې دلته یو واده و په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پې سوې وه، بمبارونه وپې، بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دې کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت ونو کپار پسې وه چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځوندي. نو داسې مې اورېدلي دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې مونږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې، بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې مونږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې، اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
د دې ونو په اړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که یې څوک یوه څانګه یا شاخ پرې کړي نو هغوی ته به طبعاً مالی او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څانګه ماته کړه نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ بوچې خکیره ما نو هغه کور ته سل فیصده څه دمه رسېږي، ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو. یا یې کور ور اخلي، یا یې ماشوم له دیواله له بامه راغورځي، یا یې ښځه په تناره. نو دغه مشورې داسې ده چې د دې لپاره کینې خلک ډېر غریب خلک دلته شته چې هغه په کلو کې په خځې راري، بې واښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دلته وچ خسته دانه راکوي، دا ونې نه راماتي. دا سل فیصده داسې ده. نو مخکې چې وه حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې وه، اوس سوربخوندې وایي. اوس پر حاله چې موږ خپله راماتو، کله چې کله په چکله په لاړ شو سوربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډې کې چې ونې پرې ولاړې دي، داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکې شتون لري او دغه غونډې ته ډیر کم خلک لوام ورزي، ځکه ویریږي چې ماری ونه چي.
ستاسو لا پیغامونو
دځنی رسمي څخه ستاسو سره په اړیکه کې زموږ سیمه چې د نیولیری پرته سیمه د ولسوالۍ څخه هیچا توجه نه ده ورته کړې. سړکونه خراب دي، خلک د ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه زما دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه خپله د ازادۍ راډیو ډیر منندوی یم او ډیر 15 کاله کېږي چې زه د ازادۍ راډیو اور ایدون کې مزادې رادو اورم
وو روزانه غبیر دی موږ اورل زادې رادو شخ پرونی مجبل شي تل اثر سین لرو. بس کچیر تاسو واتس اپ یاد شي لرو موږ خپل د ځان سره د وکیل اساس پرونی به موږ او
زادې رادو موږ په ځوان کې ډېر تغیرات راوستلی وو، بل خصوص د درسي خونه نه و، لغه نه موږ ډېر استفاده کوله، په کور کې موږ د جنکانو ډېر استفاده جن کوله، ځکه خو ونځي بند وو. اوس موږ دا خبرونه په موبایل باندې اورېدل، رادیو غانې نه لرو په موبایل کې. خدغه غونه راځي تاسو په هیڅ کوم تاسو راته ویلې دا نه راځي په موبایل.
ازادي رادیو چې پر اف ام موج باندې بند سوی د وروره په د منځنوي څپو باندې یا اورو وس، لکه څنګه چې مخ کې اورېدل په هغه شکل کې وس ما اورو. نو په منځنوي څپو باندې اورو ان شاء الله. نو دا یو اسانتیاو لاس رسي و چې د افغانستان د ولس د لاس وتلې دی. د ازادي رادیو د لارې مجرم خبر سوي چې په ډېر لوس ولایتو کې د اف ام د لارې ازادي رادیو وسنه اوریدل کیږي. مشخه خپل اروپا هغه مشکل کې چې مخ ما اوریدل په اف ام کې هم کار کوي، اوس په دبل موج کې هم کار کوي اوروي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
د خبرونه دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لري خطر حقي وړاندې خبرونه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 13 ټولګیو له نجونو زده کوونکو خوانځي نه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویل دی چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته. یو شمېر زده کوونکي او خوانکي بیا وایي چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. نن سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان رازړولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تروسه نه ده معلومه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفټس هغه کړاو چې د اوکراین پر امتیازاتو د روسیې د حمله له وجې د هیواد پر خلکو راغلی غندلې دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې اړه د خغلی ګریفټس خبرې د اوکراین لویدیځو متحدینو وستایلې خو روسیې کلک مخالفت وکړ. خغلی مارتین د دې حمله په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځای کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. ویل چې د اوکراین له 1400 میلیونو زیات وګړي پلمینو بي ځای شوی و 1.8 میلیون اروپا او 1.5 میلیون نور بیا په اوکراین دننه کې کټوالې ته اړ شوی دي. د چین ولسمشر چی جین پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو د غستر تولید کونکو هیواد له پچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس لمخي چین پینګ به چهار شنبه سعودي ته روان شي. دا د 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نوملای او د کورونا وبا وروسته بهر ته دغه دریم سفر دی. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبه کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوسان ښار کې په خپلې پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو دا یو بشپړ راپور لاوریدو وروسته لدی کابل سخت اندیښنه و خوده او په کلکی و غندل. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکو. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونه ته هم ونډه ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې
معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي.
People who use drugs and people in prisons are among
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویرشته چې زیان دی ورته ورسیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې معتاد خجی وایي په کور او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخ یو.
دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته هلته غټ سټیګما دوی ته وجود لري لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي.
دا چې روغتیايي کارکوونکو ته ولې د معتادینو ساري ناروغي په اسانۍ وتلای شي په دې اړه مو د احسان الله ثاقب په نوم له داسې چا سره مرکه کړي چې د 100 کالو راهیسې د یو دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي.
ډاکټر ته سالم سړی نه زیاته سړی چې هغه مشکل لري او د خطر امکان دا دی چې موږ سمپل اخلو. موږ د مریض د وینې سره کار لرو، موږ د مریض د تنفس سره کار لرو.
د عبدالرحمن په نوم یو معتاد وایي چې مور مې زما د قهرمانۍ میډالونو ته زاړي.
زه چې کله ورننه وتم د ما مور د ما میډال مخې ته را خطا کړ او د اختر ورځ بکره چې ما د خپل حالت ته وکتل ام د شپې شیشه ترې راووتم دغه تر وسه دی ما پزله کې.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس دې پولیسو ته پلاس ورکوم.
حاجی صاحب خیر دی پولیس و ته می پلازما ورکا و زن دی نسما
نه داسی ده کلا پریدم
اوس خبرونه په راپور پیل کو ملګری ملتونه وای چې معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز یا ایچ آی وی په ناروغۍ د ککړې دول خطر سره مخ دي. د ملګری ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي 99% هغه خلک چې د پیچکارۍ د بمبی یا سورنج لارې نشي مواد استعمالوي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پیچکاریو کافي سورنجونه او ایډز څخه د ژغورنې نورې اسانتیاوې نشته. د افغانستان د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام اداري چارواکي وایي په افغانستان کې د ایډز ډیری ناروغان د نشه یي موادو معتادین دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه د ایډز نړیواله ورځ ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د ایډز ختمولو لپاره 2013 میلادي کال هدف ټاکلی و، خو د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې دا ناروغي په معتادینو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو د دې ادارې اجرایي مشره میرمن ګاډاویلی وایي معتادین د نور خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی ځانته نشي مواد پیچکاری کوي او د نشي موادو د استعمال دا ډول د ایډز د انتقال سبب کیږي.
People who use drugs and people in prisons are among the
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویره شته چې زیان دی ورته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور شمیرې په نړۍ کې د ایډز د ختمولو د هڅو په اړه یو وحشتناک انځور ښیي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبی یا سورنج له لارې نشه یي مواد استعمالوي تر هغو معتادینو یې ایدز په ناروغۍ د ککړېدو خطر 15 برابر ډیر دی چې نشه نه کوي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبی له لارې نشه یي مواد استعمالوي 99% یې په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پچکاري او کافي بمبی یا سورنجونه او درملنې اسانتیاوې نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان په باور هغه خلک چې د ایدز له خطر سره مخ دي ټولو ته په مساوي ډول روغتیایي خدمات نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د ایډز د کنټرول ملي پروګرام اداره وایي سږ کال د قوس د میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې په افغانستان کې د ایډز تر 3000 ډیرې پیښې ثبت شوي چې ډیری ناروغان یې د نشه یي موادو معتادین دي. د دې ادارې مسؤل محمد نصیر منوري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې په 2022 میلادي کال کې معتادینو ته 2.5 لک سرنجونه ورویشلي دي.
هغه زرکی معتادین چې په زرکی ډول سره پیچکاری ځانته لګي 6442 کسان دي چې موږ ورته خدمات وړاندې کوو. شش کال پیلنده موږ تعداد د ایچ آی وی پازیټیو کسان لرو 3292 کسان دي. په دې کې چې د انجکشن کوي د هغو پریویلانس چې دی هغه 4.4 دي، یعنی تر نور ټولو د دې کټګوري ډیر زیات پکې دخل دي.
د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې د ایډز د ناروغانو شمیر تر 8 میلیونه اوړي او معتادین د نور خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی سرنج په ګډه استعمالوي او په دې ډول یې د ایډز انتقال ته لاره هواره کړې ده.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتادې ښځې شکایت کوي چې په کور او ټولنه کې خوندي نه دي او په پرلپسې ډول تاوتریخوالی ورسره کیږي. له دې ښځو څخه ځینې وایي چې د خپلو میړونو او نارینه وو لخوا نشي کولو ته اړیستل شوي او اعتیاد له دوی سره د تاوتریخوالي او اوږدمهاله ځورونې سبب سوی دی. ارواپوهان وایي هم معتادې ښځې او هم هغه ښځې چې میړونه یا د کورنۍ بل غړی یې معتاد وي په دواړو حالاتو کې وهل کیږي او تر رواني فشار لاندې ژوند تیروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دغه عمل کې دغه شوم خسرخیل مو خاونې موږ ټول د کوره ویستو
څلور کاله کېږي ګلنار د داسې درد څخه کړیږي چې د خپل میړه لخوا ورته پیښ شوی دی. دا چې اوس د متحدینو د درملنې په مرکز کې بستره ده وایي تر څو ځله درملنې وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده. ګلنار چې دوه اولادونه لري ادعا کوي چې د زور او تاوتریخوالي په وسیله نشو ته اړیستل شوی او اوس پر کورني تاوتریخوالي سربیره په لارو کوڅو کې هم ځورول کېږي.
نشي خو اول زما مخاون کولی هغه د طریقه زم په دې عمل اخته شو. اول پودرو پودر نه مغه مخاون مې چسکل د مغه د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسي تم د سیمه پیدا کو به یو ورځ دوه ورځ اول مې چوس کې د غم دنیا نه په ما خپل ځان باندې نه د اولاد په قصه کې نه د خاون نه د کور په مغه نشکیو. بیا چې نه رسیدو بس مجبور چې هر کار تم لاس اچو.
د نومبر 15مه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا پر خزو باندې د زور زیاتی منع کولو نړیواله ونې ټاکل شوې چې شپاړس ورځې به دوام ومومي. ملګری ملتونه نشو ته د خزو مجبورول د تاوتریخوالي یو ډول بولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې له هرو 15 موتادو خزو څخه یوازې یوې د درملنې اسانتیا په واک کې لري. خو د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د عامه روغتیا وزارت څېړنې چې په 1999 شمسي کال کې ترسره شوې خودلې و چې په افغانستان کې له هر دریو موتادینو څخه یوې خزه ده او له 15 موتادو خزو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای شي. د موتادینو د درملنې د برخې ډاکټره قندګل علي کوزی وای ډېرې موتاد خزې چې دوی ته ورغلي د خپل خاوندانو یا هم د کورونی فشارونو په سبب موتاد شوې دي.
افغانستان خپل د ځنې انانات او رواجونه دي چې خزې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ هغه ته د اجازه نه ورکړي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوی یو سنټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. دا خپل یو محدودیت دی د کورنۍ لخوا نه که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته وایي چې د پلانې خور لور متاد ده. د هغې په وجې نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تېروي.
په کابل کې د متحدینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه عادل ساپی خزې په هر حالت کې د نشئی موادو قربانیانې ګڼي. هغه لساپی وای متحد خزې په کور کې له فزیکی پلو زورول کیږي او ټولنه کې د بیوزلۍ لامل د جنسي زورونې سره مخ دي.
خزینه متحدینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده ځکه چې د دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي او دا غي په طریق باندې دوی متحد شوی دي. نو لکه د دوی د کور غټونکې نشته ده. دوی کله روغ شي لال شي خپل فامیل ته الته غټ سټیګما دوی ته وجود لري. لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي. لکه یا که واده شي خزوی خسران ور سره کومک نه کوي اعتماد پې نه کوي نو دوی د خپل غریبی نه ډیر رنجوړي.
د متحد میړونو لخوا په زور نشو ته د خپل میرمنو مجبورول د میړو لخوا د کور د لګښت نه برابرول او د نارینه لخوا خزې ته د نشئی مواد رانیول او خرڅول ته هڅول په افغانستان کې له خزو سره د زور زیاتی مروج ډول نه دی.
آیا په هدا لاست ایا په هیدره سیمه مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبري واورو.
شخصیت درې اړخ یا درې بعد لري چې دوه بعد یې یو اېډ او بل سوپر ایګو د یو بل پر ضد دي. اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه هغه پیلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغه کې لذت وي، په هغه کې استراحت وي، او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بوت په شخصیت کې پروت هغه سوپر ایګو ویل کېږي. سوپر ایګو پیتري نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کېږي دغه بوت پکې وده نه کوي. ولې د فاميلي تربیه د مکتب د ملګریو د دغه په نتیجه کې دغه بوت تقویه کېږي او رشد کوي. دغه بوت هغه بوت چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه اېډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو. یعنی وجدان د یو انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بوت یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد دي چې اور باندې معتاد شي.
آیا په هدا لاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنوي څپو خبريږي. د نشئی موادو په برخه کې روغتیاي کارکونکو وایي چې د متادینو څخه د ساري ناروغیو د ورتګ له خطر سره مخ دي. په تیر بیا هغه کسان چې په لابراتوار کې کار کوي او د متادینو د زیړی ایرس او داسې نورو ساري ناروغیو معاینات کوي. له دې ډلې څخه یو هم د احسان الله ثاقب په نوم یو کس دی چې له لسو کالو راهیسې د معتادینو په درملنه لګیا دی او دا مهال د معتادینو د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي. دا چې ثاقب له څه ډول خطرونو سره مخ دی او له دې خطرونو سره سره بیا هم ولې په دې برخه کې کار کوي، ښاغلی ثاقب په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د خپل کار پر اړتیاو خبرې کوي.
کله چې د لیسې نه فارغ شوم د کار په طلب کې مو ما او بل دغه برخه چې ما لیدل دغه وخت نم چې همداز موږ افغانان دي ډیر په خطر کې دي. تاسو یو طبقه خلک دي چې دار چانه را پاتې خلک مونږ ته دي، دغه موږ صحیح طبقه یا صحیح کارمندان پاره خوا کې پاره بخښ کې چې دین بیا دا یو څه لاس ورته ورکي. کارمن دي چې ما په صفت باندې ما کار کړی دی، د ایچ آی وی برخه کې ما ډیر زیات کار کړی دی، د غینه روسته د اهل تورکر په صفت باندې ما کار کړی دی.
تاسو اوس د لابراتوار برخه تراغلی، تاسو معمولا د معتادینو کوم معاینات کوئ؟
منګه ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی ایچ پایلوری د سټول ایگزام چې په مواد غایته کې کیږي، د وینې نور سیرولوژي معاینات، بیوشیمی معاینات، دا ټول مخته وړو په لابراتوار بخش کې.
لکه څه ډول مشکلات سره تاسو توان مخته کیږي د مریضانو د معاینه کولو پر مهال؟
لابراتوار بخش کې خو ریسک منګ ته زیات دی، ځکه ډاکټر ته سالم سړی نه زیاته سړی زی چې هغه مشکل لري. منګ سمپل اخلو، منګ د مریض د وینې سره کار لرو، منګ د مریض د تنفس سره کار لرو. توبرکلوز چې تاسو پوهیږي چې هغه د تنفس د لارې انتقالیږي، ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی دا ساری امراض دي، دا د وینې د لارې نه انتقالیږي، دا واضح خطر دی منګ ته. او که به احتیاطي وکړو خدای نه خواسته په خپل بدن کې هغه وخزه زمنګ وشي، نو بیا منګ د ډیر خطر سره مخامخ یو.
په دومره خطرونو سره سره خوادل دې کار نه توري یا پیسېلا نه غواړي چې بیرته دا کار پرې دی بلی خواته ولاړ شي.
څوک به دا کار مخته وړي؟ څوک به دا بیچاره خلک تلاش ور کوي؟
په دغه لار کې تر ټولو بد خاطره دې کی سره ته کولای شي؟
بد خاطره خو یو مریض را تر وړو په جل شوبه کې ما کار کاو او دې چې و بیهوش و، نو ما دې ته کنول تیر اوس ما بل ملګری چې واغه سی پیاری کاو ضربه ورکی او به تنفس ورکی چې بیرته زړه په حرکت باندې راشي کنه، نو زه کنول تیر مغز ما ملګری چې مریض خو زه د چ چکل بس دا کنول ستنز ما بلاس کې لاړه مریض مر شنو او زم په تشویش کې حیرت. داخله کتمن یو نه یو میکروب دی، یو ویروس موجودیت امکانات په دوی کې وی خدای مکه زیړې ونه لري، ایچ آی وی ونه لري، کوم بل داسې یو ویروس یو شی موجود نه وشي د وینې د لارې نه تا ته راشي.
تبان خو سړی دغه شي خلکو سره کار کوي چې نشان دي شسته شي هغه سړی خوشاله کوي، د څه جالبه که خاطره لري.
د افغانستان په هیڅ ولایت کې به داسې څوک نه وي چې زه دلته ونه پیژندل شم، ځکه یو لسکالا ډیر ټیم دی او ما د جامع سره کار کړی دی. ځینې بازار کې روان یم، مغه کې ونی او ډاکټر صاحب جوړ په خیر په خدای حیران پاتې شم، ځکه مریضان ډیر دي. زه یو مکانه دومره حافظه کې بیا پاتې نشي چې څوک منډی ته لاړم چې سبزی واخلم کور ته، چې د ستیر شم یو مریض مهرباني غږ وکړ هغه هلته انار خرڅول روغ جوړو، او دومره زه خوشاله شم. او دا څومره شکر دی چې دا ګوره تشویق مې کړ، ګوره ته یو سړی او ته کولای شي ته توانی لري، اس یو ټیم د ځان بیل له ګوره دا دې بیرته خپل هدف ته خپل کار ته خپل ژوند ته راګرځېدل.
تاسو تقریبا لاس کاله دی برخه کې کار وکاوه، په دغه لاس کلو کې دی د معتادینو سره یا معتادینو په برخه کې لکار کول مو څه زده کړل؟
ما په دې برخه کې دا یو چې ډیر مهم زده کړی دی د ملګری انتخاب. منګ تاریخچه اخلو د اکثره مریضانو بدلارو ته تک چي دی هغه د مرګري انتخاب کې دوی تیروتلی. په محیط کې په ماحول کې ځان ساتنه دا ډیره مهمه خبره ده کنه. یو ځای دی هوټل دی، دلته چار سوال کیږي، دلته شراب سکل کیږي، دلته ټبلیټ کا خوړل کیږي، دلته نور نشه کیږي، ته به څنګه دلته ځان وساتې؟ نو دا یو څه زده کړم پکې کړی دي، عبرت پکې مهمه خبره ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن چی په خپل سیمه کې په رئیس باندې شهرت ترلود، د پینزو کلبونو د شاګردانو مشر او د سکوهالو په ورزش کې قهرمانی ګټلې و، خو اوس نشو کمزورې کړې او د ورزش لډګر څخه ایستلې ده. دا چې عبدالرحمن ولی او څنګه مو تاسو دا بخپل د دل خلی واورو.
ما ډیر کار ما ځوان درلوده، د قلاکاشپ په مکتب کې ملاول سیم په مکتب شروع کړی، تر نه هم سیم په چې رسیدم د خیاطي استادم سوم. بیا ما سره یو ډیر کار ولیک ساتو، یو ډیر خاص لګوتو دا دی ما یو ملګری و دا غوړی رانه لاندې کړ، دا د وغه د وای ورور ودمې دا سات مور ک سړی رانه لاړه. سړی چې رانه لاړه خو هله دی خو وی خو دی خو وی خو تقریبا دو میاشتې سړي ځان نه وغوله. بله ورځ مې چې کوته چې دای د عملیانو په قات کې بس له همغې ورځې نه ځم ورپسې هلته تي یو میاشتې و نیمه میاشت مې د عملیانو قات کې تېره ما خو نوې نشه شروع کړه. هغه خو به خوند راکړه چې په لارې به روان وم، ویل زه پاچا یم بل پاچا نه لرم، ټایټ ورزشکارم یم، د بوکس قهرمانۍ مډال هم لرم، یعنی کپونه مې په کور کې پراته دي. بل ورځ د عملیانو په قات کې ناست وم، ده پسې به ورتلم، ده به په ننو په سبا غولولم. بله ورځ لاس را باندې راکش که دا دینیشې خو ډېر ښه خوږ ځوند ده، لانه خلاف کار جوړ سه څه رقم ده سره به روان وم چې چا به ډیکسه ورکړه ما به وهه اتي بي لرې دې له کلمې بیخي لږ د ځان سپای رانه جوړ کړی و. کور ته به چې لاړم دما خو به نور ورونه نه وه، یوه سپین سرې مور او یو پلار پلار سپین ګیری ور مور به چې راتویلې چې یو ما به ورته ویلې پنځلس ونه غږېږي په جدي کښېنه. او ماما به چې راغی بیچاره چې نصیحت به راته وکړله، لاسه به مې ونیو ورته ویلې چې ماما نن راغلې بیا په دې لاره رانهسي، که به زور راسره وه زور به دې بیچاره نه رسېده. بله ورځ د عملیانو په قات کې ناست یم، نو د ملا ځانونه یې راباندې وکړه، دې سړي ته وایم چې دما سات راکړه، چې دغه کله به مې دای لږ په چکه ده به بیا نشه راباندې وکړه، دا خو به د شیشې نشه وه، دا به مې چې وکړه بیا به داسې یو چای راته جوړ کوه، دا مچکه دا به مې چې وچکه بس ارامه ژوند دې راباندې رال کړی وه. په وجود مې دا تاثیر کړی و چې له مانه یې هغه د قهرمانۍ هغه د جوړو خلکو هغه پنځه وخته به چې په مانځه و او داسه او په خپلې کورو کلي کې به ما قدر درلود، هغه ټول لانه واخیسته. یو سړی نه چې مور واخلي، پلار واخلي، خپل واخلي، حتی د کلي کې به چې زه روانو مخکې ګرستو به ماته لیاز و احترام درلود. خو بالاخره یوه ورځ زه کلي ته لاړم چې د خپلې کوڅې باندې ننوتم، د رئیس عبدالرحمن په نامه ما ټول پېژني، زه که زه د پنځو کیلو پو د ټولو شاګردانو مشر زه وم، رئیس زه وم. د متادي مې ډېره بده خاطره دغه ده چې یو ورځ د اختر اول سهار وه، د عملیانو په قات کې مور مې اول له ولېږه وایي زویه ته راسه. دغلته چې ورغلم چې ټول مې د تره زمن د ماما زمن مې ټول ناست وه، زه چې کله ورننوتم دادي ما مور د ما مډال مخې ته راخطا کړ. کله چې ما دا خپل حالات ته وکتل همداسې په شیشه ترې راووتم، دغې تر اوسه د ما په زړه کې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم په بازار کې یوې مغازې ته ورځي چې د چایو یو ترموز رانیسي، خو د مغازې خاوند ورته په قهر کېږي، تر ګریوان یې کلک نیسي او وروسته یې پولیسو ته په لاس ورکوي. دا چې د مغازې خاوند ولې سلیم ونیو، ولې یې پولیسو ته په لاس ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زمال او دوره او بوده پودار خوراکه پو خدای دیر خماریم.
یار سلیم اتام سم سوالگری هر او رزوی پوده راکا پوده راکا ورش روی نیسا
وزور وره پتش یه را نیسم ولکه یوا وانه یم لرم
ورش کارو که پیسی وگتا.
یار جمال غری کیا درته وایم کار ملواس نه کیږي.
ولی دلواس نه کیږي، زه کار کوم او ته نشې کولی. شکر دی تکړه ځوان یې،
اوس په غلا اخته شوی کار ته مې زړه نه کیږي. څه دروغ درته وایم؟
ګوره سلیمه، یو خو نشه ګناه ده او غلا بیا بله ګناه ده. په نشه ځان تبا کوو او په غلا د بل کور، او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي.
زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم، تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی.
ګوره سلیمه، کوزه هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ به خامخا نیول کېږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي.
وجماله ته اوس ما ډاروې او غم رس ده راسره کوې؟
دا غم رس ته ده چې له شرمندګۍ دې ساتم. که خدای مکه پر غلا ونیول شي بیا به څه کوې؟ ها
ځا بابا، متل دی وایي سر څه په یوه لوټه سپېره، څه په سلو لوټو سپېره. عملیان هر ورځ شرمنده کېږي، هسې هم خلک ملنډې راباندې وهي.
یاره دا خبره نه در سره منم.
ولې؟
عزت او بے عزتی زما استا پخپل ناس کے دا زاو تو کو خسارا پی جانو تو خدای زاو تا دا بے پروائی او ایسی لخاطر اپنا شو اختا شلو او کل مجبوریتا زتا ہوا یا
اس کو پا دے دام کے بند جیویو اس چو کنو
پا دام کے بند شوی ہم یو کو عزت مو پخپل ناس کے دای تما تا ہو گورا چکار کو مو پیسی گٹم
جا بابا تا مانے ندی آبادی کری دمر باٹ موالا
کام اخا خو مانے ندی دمر پیسی خو گٹم چی زانتا نشہی مواد او دوڑی پی راو نیسم غلا تا خو نیا مر شوائی
دانستا خبر دی تا غلا بولے اوزے کار بولم کار دز مریانو کاروی ارچو کی نشی کولا ہے
زحمت باسی نیم اورس کار نشی کار کو نکلا کبھی
یار جمال تبلیغی
خبر بولم
نصیحت جیب کی در سرا تھا بخار پی جم اوپا میں گورے سے چنگا ڈاکلاس راسا
مائی مشورہ درکڑا نور ستا خواہ تھا خبر یاد ساتا زما خبر بدی حق وقت در یاد شی چی زندانی شی او پا زندان کی قراوانا اخری پوشوی کنا
عزیز ترموزو نلاری
ہو لروی بشیرہ
بلے حاجی صاحب
دے سڑی تو خود ترمز نہ ورخ کرا کا
سمجھ حاجی صاحب خورو را چڑول ترمز غڑے
خارجی ترمز را کا او خود ترمز را کا
سمجھ ام بہ خارجی ترمز در کم او ام بہ خود ترمز در کم چولی ترا ترمز در کم
او دو لیٹر خوی
دادا دا ترموز پا 500 افغانی دا پا 600 او دا بل پا 100 افغانی دا
والا خط ترموزو ندی خود دیر گران ندی
نبا با چه گران دی پا نور دکانو کیم بایا کولاشه اصلی ترموزو ندی دا غی بایا دا
تا ودا نای اولی ترام رخ کارک
سامه دا دا اولی ترا دای
خا دا پا چو دای
پا 400 افغانی
چلور سوا وانی خوز را سرا نشتا زبا کور دولا شم او پیسی برا اوڑم
خاص اما دا
رورکی تیوارو درگا
دادا ایوالاریم خیریت دای عزیز ہے
دا تر سادر لانی دیسو شای پت کرد
ایسی شای هم نشتا عزیز ہے تو ورنی پو مونگا شاک کوی
ما ولی دل چه او شاید پتک ترا دی خواشا چیزی تلاشی کم
تا دی تلاشی میکا ایس جام نشت
خا تر سادر لانه دی ترموز پت کرده دی ها تا نشر میگی چه غلا که تیر افته زمونگ دی دکان جنیتور غلا شوه و خامخ آغام تا غلا کرده دی وز دی پولیسو تا پلاس ور کون
عزیز خیر دی دا خشن ریٹر پیسی در کام خو پولیس ہو تا می پلاس ما ورکا و
نا دا سی دی کلا پریدم بشیرا
بله عزیز صاحب
دی پولیس اوزی تا زنگ و آچی راشی او ورتاو آچی او غلب نی ولی دی
سامد عزیز صاحب ام دا اوز دی سی زنگ ورتاو هم
دا زادی راڈیو درنو اوریدونکو ته دی ونه د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پات ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یاویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.